سهار لاس په جسوي السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیس پروګرامونه خبريږي د ازادي او اوریدونکو پروګرام او د ازادي میلمه پنځشنبه ده د لیندیا قال ساتمه د نومبر 28مه خبرونه په خبرونو پیلوو د افغانستان په دیارلو سوراتونی کې نن پنځشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی د طالبانو د ترانسپورت او هوای چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په تخار بغلان بامیان پنشیر سریپل جوزجان دایکونډي هلمند کندهار غور فراه بادغیس او هرات کې نن له 15 تر 15 ملي متر پورې د اورښتونو امکانات شته د دې خبر پاڼې له مخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري د طالبانو د کورونې چارو وزارت د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تیر یو کال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم شوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې په افغانستان کې د 2023 نه د کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش په سلو کې زیات شوی. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوی چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیم تولید شوی دی. د ترکیه سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلا په ولایت کې نیولې دي. ترکیه رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول شوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل شوي او نیول شوي دي. ترکیه له تیر اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لس ورځنۍ اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سرلننه به شویه او سینی وسلوال له مورچو راکښته کیږي او پر یوه او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمتسیب کسان خوشي کوي خو د ټل او پاړه چنار ترمنځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر له 28 را په دیخوا د فرقوي شخړو له کبله 115 کسان وژل شوي او شاوخوا 180 ټپیان شوي دي. په کورمه کې تر دې مخکې هم د شویه او سینیانو ترمنځ جګړې شوي خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل شوي وو. د اسرائیل وسلوالو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د او جګړه مارو د وژلو خبر ورکړ. د ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې د وسلوال پرون د اوربان له موافقه سره سره وژلې دي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ دغه موافقه له پرون چهار شنبه نافذ وه. د اسرائیل د پوز ویان دانیل هګاری ویلي چې په سیمه کې د دغو جګړه مارو حضور له موافقه سرغړونه وه. د اوربان د موافقه له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیند له څنډو چې د اسرائیل او د لبنان د سرحد په 10 کیلومتر کې پروتای ووځي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي له جنوبي کوریا سره د دغه هیواد دفاع د وزیر رستم عمروف خبري د اوکرين او جنوبي کوریا ترمنځ پر امنیتي همکارۍ متمرکز وي او دغه خبري د اوکرين پر خلاف د رواني جګړې پر مهال پر روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پرانا کې وسوي. زلینسکی پرون ویلي چې عمروف د پلار شوونه په دې جګړه کې د شمالي کوریا د دخالت په باب د بحث لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی. څو دا وڅېړي چې د دوه ملتونو او سیمو د خوندیتوب لپاره په ګډه څه کولای سو. تر دې مخکې عمروف ویلي و چې د جنوبي کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره پر ګډو اقداماتو خبرې کړې دي. تاکل سوي چې د کرکټ نړیوال شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبرې وکړي. له مهالویش سره سم تمه ده چې دغه لوبې د فبروري له 19 د مارچ تر 9 په پاکستان کې وسی. خو هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نه ځي. د راپورونو له مخې داسې اټکل کیږي چې د کرکټ نړیوال شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام لس لوبې په پاکستان کې وسی او پاتې 15 نورې په متحده عرب اماراتو کې.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د انجنونو د خوانځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پرلپسې کال دی چې نجونې د کانکور په آزموینه کې له ګډونه به برخه کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري، په دې اړه د تعلیم او د ښځو لوی فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درو، خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوې ده وایي تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په ښار کې امتحان ورکولی شئ او یا د چا د پاسي. زه خپل په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده دا ده هغه کسان چې دوی وایي چار دا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چار دا پاس دي؟ نو موږ ته وایي تاسو اسناد نه لرئ، دغه یوه د زوب نقطه پیدا کړې ده، وایي تاسو باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسو کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو، نو زما ستاسو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسو زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د څلورم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چشي یو بس ته ورکامیابه شو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بس په خپل حقیقت سره تر هغه چردا پاسه په ښه نمرو سره کامیابه شو، نو آیا د هغه بس لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کوم که آیا هغه چې چردا پاسه دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم. تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادي راډیو ته خپل ژغ پرېږدم. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راڅخه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې په ایران کې تېرې کړې، هغه پاسپورټ هم راڅخه واخیستې او بل قرار دې مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو د ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وارد مارس کړو. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6000 پنځه زره افغانۍ ادارې اوس مصرف سوي دي، چې داسې خلک په دوکې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، چیرې مجبوریت نه وي، مفلسي وي، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته دا پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا هغه زموږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډواله زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نشته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، د ګرده په نشو اخته شوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د شجنه ډاکټران او کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکوونکي ډاکټران باید راولیږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړی ډاکټران ولرو تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
ترما محمد حضرت یم ل زابل ولایت څخه مې اړیکې نیولې ده. ما ته د معلومات راکړي صوتي کوم ورور ما ته معلومات راکړي چې ولو کې څه مواد استعمال شوي دي چشتي او له کومه ځای څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ما ته څه زما د شک کوفي دي ستا څنګه حلال شي دي او که څنګه تشتي بد اوس.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د قلاخیر د کلینه پیغام در لیکم. زمونږ په منځ کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایې هم نشته. د نوزما طالبان ورونو نه هم د غوښته زړپور شروکونه چې زمونږ غمو خوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا پادیت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې د غزما پیغام زړپور شروکو ته ورسیږي. خو وخت ته غواړم سلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بیخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمامه شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاس ورکړی دي چې د وطن نه وتلی دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطح باندې امنیت ده، سوله ده. او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دي ښوونځیو نه فارغ شوي دي د دې درې کاله نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي تر څو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره محل ته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
دا چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سمېږي ویل شي خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما او حتی همدارنن هم یوې ډاکټرې خور ما ته حتی د فلکري ترسته خوشخبری درکوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینه مې پوښتنه وکړله او ما ته دوی وویل چې دوی په ښوونځیو ته ځي. اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي. اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منځوي یو، په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو.
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکړو او راتلونکي ته هیله من اوسو بل چاره نه لرو؟
دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتوانه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزې او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي، چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورته نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتوانه افغانستان په حق سرت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپله فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کلي ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولی شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بالاخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملاً یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې، خو په کې اصلي علوم تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په که د شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، اوس امید شته ده چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعال زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو شکالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت دی، د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندخدای معلومات یې راکړي. علاقه چې څه یو زونه درکې خادم صاحب یو کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، کاری محمد طیب، دا زموږ را جانې دی. دا څه ده چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پنځم و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی، اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و. نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 8 19 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ یاله. دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادره کده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړې غورغورېد. د غځینې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د ثبت څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري، او خصوصا هغه عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پېژمه. که چیرې دوی یا بل څوک د نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام یې واورېدی، نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپله شمېره په دغه پیغام کې پېژمه چې شلاف من او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم: 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم. به احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. ورسره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامه وزاره او د نن نشل 2 کاله مخکې وتلی د کوره، او بیا په درک او په تینل نه لګي اوسه پورې. کچھ ته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ. 0 1 0 0 8 0 8 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او کله ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی، په قوم زارا دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دا وخت نه موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه نظم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ورکسو عزیزان او کارکوونکو اوریدونکو څنګه اوسئ؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ تیار روشان. تاته مې یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم، د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره. زما یو د کاکا زوی ورک سوی دی چې د 3 کالو دی. نو تقریبا د 10 کاله کېږي دی. د 3 کالو یا د 10 کالو پر شاخوا دی. تقریبا د 10-12 کاله کېږي ته خپل کور نه ترکه سوی دی. د کندهار د باغ پل ولسوالۍ، باغپل خو د باغپل په سیمه کې، د اومي حوزې په سیمه کې. نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي. هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمېرو تماس ونیسي. 0 1 3 0 5 9 8 و یو سپر و بلش میره سلام ده سپر و چلور نه دو واره دریه و نه و دریه سپر و زره نه پینزو ساته سوا یو آویا سپر و نه چلویش درودیش نه آویا درو آویا ده خدای پا امان و نیلو ده چند ما پیغام نشر که
السلام علیکم تازاتی شاید کارکون که آوریدون سلام پدیل چی جور رو باسه مننه په مرادات پرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو واجزانو د پاره ده پرونه مو جوړه کړې ده به خیر پندور کار دی مزمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی وسیتون کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب تاسو یو ځانګړي سلام وایم د ورکسو اجزانو د خبرونی ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه موږ د واکازي ورکتی چې د شپاړس کال کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته معنا زما غږ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو از ما سره دې پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمیره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې و نه و درې نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ درادې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسته د زمش په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپاج سپر نه یو و پنزه خودوا ایله کنچز ما پیغام نشد سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. در ازادی رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بېګاره ایسته بېدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګاره ایسته نادرکه ده او د دیسو زولسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده او که د چاوي بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشومې نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 003-41-2-6-5-1. شمیره بیا تکراروم 003-41-2-6-5-1.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لالا د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابدی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دي، د پلار څخه خوابدی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301-003.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه.
درنو اوریدونکو سلامونه. هیله ده چې د ازادۍ له میلمه سره زما عصمت څاروان خواله واوري. زموږ میلمه امیر محمد ګران نومیشي، د پکتیکا ولایت د سراوزې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. حربي ښوونځی او حربي پوهنتون یې لوستي، وروسته ډیپلومات شوی دی. دی په خپله د ځان په اړه وایي:
زه په 1940 کال کې پیدا شوی یم. البته 1940 کال دا دقیقه معلومه نه ده، دا ځکه چې په هغه وخت کې زموږ په محیط یا چاپیریال کې د زیږیدو ورځ او نیټه ولیکي. اگر که په ځینو کورونو کې به یا په ځینو فامیلونو کې به د هغوی پلرونو یا نورو د قرآن شریف په حاشیه کې د هغوی د تولد ورځ لیکله یا هغه نیټه به لیکله، ولې د ما په حقله باندې متاسفانه دغه کار نه دی سوی. دا ځکه چې په هغه وخت کې زما پلار په هندوستان کې ولو، او دا یو په افغانانو کې یا خصوصا د جنوب یا جنوبي شرق په سیمو کې به افغانان پښتانه هند ته تلل د خواریو او غریبیو لپاره. نو لځکه هم زما د تولد نیټه، ورځ، حتی کال په دقیقه توګه معلوم نه دی.
ښوونځی مو بیا چیرته ولوست؟ په سراوزی کې او که بل ځای ته ولاړې؟
زه په سراوزه کې په هغه وخت کې په ابتدایي ښوونځي کې شامل شوم. د سراوزی په ولسوالۍ کې، وس ولسوالۍ ده، په هغه وخت کې علاقداری وه. په هغه وخت کې دا د سروزی مکتب د غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی و، خو په هغه ابتدایي شکل باندې پاتې و. په دا مکتب کې زه خپل له اوله تر شپږمې ټولګۍ پورې اول نمره وم. بیا هلته په هر کال به د مکتبي لیسې څخه یا د حربي ښوونځي څخه د مکتبي لیسې قومندان او یو څو نور سای منصبان به ورسره راتلل. د افغانستان په ولسوالیو او علاقداریو به ګرځېدو او د هر مکتب څخه به یې درې څلور شاګردان د مکتبي لیسې لپاره نیول. زه هم لیغو جملې څخه وم چې قومندان صاحب د مکتبي لیسې صاحب هغه په نوم د عبدالجبار خان ملکیار سره یادېدو او په هغه وخت کې برید جنرال و. هغه د مجه علاقهدارۍ ته یا د سروزي کلي ته راغی او مجه په مکتب کې ورته ولاړ و. هغلته مو هلته زه او څلور کسه نور ونیولو او مکتبي لیسې ته بیا راغلو. کیدای شي په دغه وخت کې به زه به دیارلس کلن ومه. او بیا وروسته په حربي ښوونځي کې له شپږمه تر دولسمه پورې حربي ښوونځی موږه وویو. له حربي ښوونځي څخه بیا وروسته د تخنیک اکاډمۍ هغه د حربي پوهنتون په محوطه کې موقعیت لري هلته زه داخل سومه. او بیا وروسته لغه په دیارلس سوه نه څلوېښتم کال کې سې د جدي میاست وه. او په دغه وخت کې موږه د سای منصبانو په حیث باندې د افغانستان اردو ته معرفي سو.
په اردو کې مو دنده څه وه؟ لومړنی مسؤلیت چې تاسو در وسپارل سو هغه څه؟
په اردو کې زه په خدمات ریاست تخنیکی کې په یوه شعبه کې ما کار کولو. وروسته لغه نه بیا دغه سیاسي تحولات هم رامنځته شول. مثلا په 1952 کال کې د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې کودتا وسوله. دا کودتا کې ما هم برخه درلودله ولې چون زه په یوه غیر محریبه قطعه کې ومه نو په دې حساب زما فعالیت یعنی محریبوي نه ولو ولې په دې کې ما برخه درلوده.
تاسو په کودتا کې په څه ډول برخه درلوده؟ تاسو وایئ چې محارب نه وي او که څه هم د کودتا سپینه کودتا بلل کېږي خو له چا سره مو ارتباط درلود؟ آیا کودتا شانو له تاسو سره اړیکې درلودې او مخکې تر مخکې د کودتا په اړه درسره خبرې کړې وې؟
وو دغه تاسو ته به معلومه یې چې اسلم وطنجار هم د داود خان په کودتا کې او هم د وروسته لغه نه په 1950 کال کې د ثور په پاڅون کې مهم رول درلود. زه د اسلم وطنجار چې هغه له ما څخه په مکتب کې یعنی مکتب لیسه کې دوه کاله په مخ کې ولو کله کله به موږه دغسې چون ډېره علاقه مو وله له سیاست سره او د هیواد له سیاسي مسایلو سره موږه به ځینو جلسو ته هم تلو برخه به مو پکې اخیسته. له هغې جملې څخه مثلا د افغان ملتیانو لخوا سي په هغه وخت کې مشر ډیپلوم انجینیر غلام احمد فرهاد ولو چې هغه د پاپا په نوم مشهور و. خان عبدالغفار خان پاچا خان راغلی ولو او دوی د وزیر محمد ګل خان مومند په قبر باندې په شهدای صالحین کې جلسه درلوده. دغه جلسې ته موږ هم ورغلو ولې په ملکي لباس کې. بیا بالغ نه دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو ما ته د دله خوا وویسول چون ما او ده به همیشه مسائل یو له بل څخه نه پټول او تبادل نظر به مو سره کوو. ما ته وویلې چې دغسې اوازې دي چې کودتا کېږي. ما ورته وویل څوک یې کوي؟ ده وویلې چې داسې د داود خان اوازه ده چې داود خان دی البته جذب سوی و د هغو لخوا د حبیب الله زرمتی یبالو چې هغه بیا وروسته د داود خان د کودتا په هغه دوه ورځ باندې په ګارد کې وظیفه لرله او ډېر مهم رول یې په دغه کودتا کې ولوباوه. ټانک چپه سو د ابن سینا شپخانې مخ ته دغه د سکوکو مطبعه وله دغلته ټانک د کابل دریاب ته ولویدلو او هغه ټانک چپه سو او دی پکې شهید سو. هغه د غله خواجه سوی و او ماته ده وویلي چې دغسې اوازې دي. ما ورته وویلي چې داود خان خو په دغو باندې ډېر مشهور دی، یعنی هلته البته د داود خان په حکله باندې نظر دا و چې هغه د پښتونستان په حکله باندې یو قاطع نظر لري او پاک سړی دی او ضمناً غواړي چې هېواد ته وده او ترقي ورکړي. نو ما هم دغه ورته وویلي چې د داود خان په حکله خو دغسې میډیا او خلق داسې تبصیرې کوي، نو زه فکر کوم چې دا به ښه خبره وي. نو ده وویلي وایي کیدای شي چې ته هم غواړې یا نه غواړې. ما ورته وویل چې ولې نه غواړم، وایي خو زه هم په کې یم. نو زه د اسلم وطنجار لخوا هم هغې کودتا ته زه جس شوم. وروسته له هغه نه بیا زما رول ځکه غیر محربوي ولو چې ریاست خدمات تخنیکی محربوي قطعه نه ده، یعنی هلته ټانک و توپ و دغه نسته دی، فقط هغه یوه مرکزی ترمیم خانه لري، یوه دغه اکاډمي تخنیک لري او شعبات افغانستان په ټولو قطعاتو کې بیا وروسته موجود ول. نو دغه کودتا هم تاسو ته معلومه ده چې د قوای چار و قوای پانزده و د ریشخور و د دغو یا خصوصا په اوله درجه کې د ګارد لخوا چې هغه حبیب الله زرمتی را شروع کړه، یا د کومندو قطعاتو چې په هغه کومندو کې فیض محمد خان چې بیا وروسته هغه وزیر داخله سو او شانواس تڼۍ دغه ول، او همدارنګه هوایی ځواکونه یا هوایی قواوې په هغو کې د ټولو قواوو مشر پاچا ګل خان وفادار و. نو سوسم حیات لري دلته په آلمان کې دی، نو بس دوی رهبری کوله. نو دا کودتا بیا تاسو ته معلومه ده چې په شپږویشتم د سرطان 1252 کال باندې په بری سره پای ته ورسېده او پاچاهي نظام ړنګ سو، او د داود خان لخوا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جمهوري نظام اعلان سو.
نو تاسو فکر کوئ چې جمهوریت په دې توګه راوستل شو او که عملا نسبي جمهوریت رنګ سو؟ ځینې وایي د ظاهر شاه په سلطنت کې حداقل یوه شورا وه چې استازی خلکو انتخابول، اما داود خان ټول دیموکراتیک ارګانونه له منځه یوړل او هیڅ کله یې هم انتخابات ونه کړل.
وو دا باندې به خلک قضاوت کوي او د هر چا نظر په دغه حق باندې بیل بیل دی، خو دغسې یو تحول ته زه فکر کوم ضرورت وو. او دا چې مثلا په افغانستان کې وروسته د جمهوریت له اعلان څخه مشکلات را پیدا شول، یا د ګاونډیو هیوادو یا د بهرنیو هیوادو لخوا مداخله شروع شوې، دا ډیر په دې پورې ماړه لري چې په هغه وخت کې او همدا اوس هم د افغانستان دا جیوپولیټیک ډیر مهم دی. وګورې دغه سیمه چې منځنۍ آسیا ده، جنوبی آسیا ده، او په دغه کې افغانستان هم موقعیت لري، دغه نه تنها اوس بلکې د پیړیو په اوږدو کې دا د زبر ځواکونو او همدارنګه د نورو لخوا تر نظر لاندې وله. او تاسو ته معلومه ده چې یو سل څو کاله په مخ کې د انګلستان د جیوپولیټیک پلار سی هالفورد مکندر یې بالو، هغه د هارتلند تیوري راویسته او دا یې وویلې چې دغه سیمه یعنی د نړۍ د زړه حیثیت لري، او هغه دا وویلې چې کچیر دا سیمه که د هر چا په لاس کې وي نو هغه به په ټوله نړۍ باندې حاکم وي یا حکمرانی به کوي.
ګران صاحب، له همدې کبله ځینې انتقاد لري چې وایي که چیرته بیلانس
په هغه وخت کې نوی خراب شوی، نو افغانستان وضعیت په دې حد نه رسیدو چې اوس دی. یعنی په هغه وخت کې افغانستان یو بې طرفه هیواد و، له امریکا او شوروي اتحاد سره نږدې اړیکې درلودې، دواړو د افغانستان سره مرستې کولې، لیکن دغه بیلانس خراب شو د شوروي اتحاد په ګټه. نو ځکه په افغانستان کې د نامنیو او بې ثباتۍ لاره هواره شوه.
دا خبره خو دقیقه ده چې په هغه وخت کې دا بالانس موازنه د غرب او د شرق سیستمونو په منځ کې افغانستان تلی ولو، ولی په هغه وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې امریکا له افغانستان سره داسې مرسته نه کوله لکه څرنګه چې افغانستان غوښته، او افغانستان دلته په سیمه کې له مشکلاتو سره مخامخ و. مثلا د ډیورند تحمیلي کرښې شاوخوا دلته مشکلات موجود ول، مداخلې موجودې ولې.
صاحب کله سیاست راچیر شو د خپل ژوند په اړه راته وایست، د ژوند کومه جالبه قصه در په زړه کېږي چې زموږ اوریدونکو ته یې وایست؟
جالبې قصې خو خامخا شته دی، او هغه دا دی چې اول خو دغه زموږ اشتراک د داود خان په کودتا کې، او دا چې کودتا بریالیتوب ته ورسېده او بیا د داود خان لخوا په سهار باندې د جمهوریت اعلان وسو، بیا هلته په اتن کېدو، په دغه اتن کې زه هم ولمه، شیرجان مزدوریار ولو، دغه ټول ول. دا ډېره دلچسپه او جالبه قصه وله. بیا وروسته لیغه نه دا چې داود خان د خپل د حکومت
زما منظور غیر سیاسي موضوعات، یعنی دا شان دي چې له ټولو سره ارتباط لري. هغه شاید زما منظور ده چې ستاسو له شخصي ژوند سره ارتباط لري، په خپل له تاسو سره ارتباط لري. داسې کومه قصه مو ذهن ته درګرځي؟
زما خو شي او بدې خاطرې دي هر چا په ژوند کې، واضح خبره ده چې موجود دي. نو زموږ شي خاطرې دا ولې چې په افغانستان کې دغسې تحول رامنځته شو، او بیا وروسته لیغنه دغه د موږ او د ټولو په ژوند باندې خامخا یو تاثیر درلود. بل په کورنی ژوند کې زما خپله موږ داسې ابتدایي ژوند درلود، فقط په هغه څه باندې چې هغه تنخواه به مو اخیسته په هغه به مو گزاره کوله. او بیا وروسته له دې سره چې دا د کودتا وسوله او هلته تحولات رامنځته شول، خامخا زموږ په ژوند یې هم مثبت اغیز درلود. او له دې سره بیا وروسته موږ په هغو کې زه خپله په ګوند کې شامل وم، او دا د حافظ الامین لخوا ګوند ته جذب کړی شوم، او هغه زما د ګوندي استاد هم ولو، او بیا یې موږ ته سیاسي زده کړه راکړه، بیا د ثور پاڅون منځته راغی.
خیر چې بیا هم سیاست ته راځئ، نو دا راته ووایه چې د ثور له کودتا بیا وروسته تاسو خو په ګوند کې هم وی، تاسو وویل، بیا څه دنده درکړل شوه، کارونه مو بیا څه و، په ژوند کې مو څه تغییر راغی؟
دغه پاڅون په کامیابی سره زه بیا ډیپلومات شوم. زما اردو ژبه لیسه زده وله، په انګلیسي ژبه باندې هم لیسه مسالت وم. نو زه بیا پاکستان ته ولېږلم. پاکستان ته چې راغلو نو هلته ما خپل کارونه په موفقیت سره مخته بیول.
په سفارت کې مو دنده څه وه؟
نظامي اتشه وم.
دا نو هغه وختو چې د خلق د حکومت او د پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې وې.
نو په هغه وخت کې خو واضح خبره ده چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې ډېرې خرابې ولې. دا اړیکې نه تنها سي وروسته له اووم د ثور د 1950 کال څخه، لږ نه مخکې هم خرابې وي. مثلا په 1952 کې چې کودتا وسوله او داود خان خطاب به مردم اعلان کړو، زما په یاد دی او موږ هم د دغه د کشفولو لپاره هڅې کولې. نه کو د تاوی هلته کشف شوي او دا ټولې د پاکستان او د ایران په ارتباط باندې ولې، یعنی اړیکې هلته هم خرابې ولې. بیا وروسته له هغه نه واضح خبره ده چې پاکستان مداخلې کولې. ولې پاکستان وارخطا و؟ وارخطا په دې ولو چې هلته به په پاکستان کې دغه سیاسي ګوندونه، خصوصا د کین اړخ ګوندونه، دغه به ډېر فعالیت کولو او دغه د افغانستان دغه پاڅون په هغوی باندې که هغه په سند کې ول، که په خیبر پښتونخوا کې ول، که په بلوچستان کې ول، او حتی که په پنجاب کې ول، هغلته یې ډېر تاثر شیندلی و. بیا خصوصا هلته د شمشاد په غره باندې یوه راډیو نصب وله، رادیویي نشرات پکېدل او دا نشرات په مستقیما دغه د خیبر پښتونخوا عین تر اټک پورې دغه صاحب یې نیوله.
داسې ویل کېږي چې د امین حکومت په وروستیو کې غوښتل چې له پاکستان سره اړیکې شي کړي، او ټاکل شوی وه چې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر آغا شاهي کابل ته راشي او د امین له حکومت سره یوه موافقه وکړي. دا خبره تر څه حده پورې حقیقت لري؟ تاسو خو په هغه موده کې ستاسو په وینا په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اته شوی.
او دا صحیح دی، پاکستان غوښتل چې له افغانستان سره له کابل سره اړیکې نورمال کړي، ځکه هغه ویره درلوده. زه هلته وم ضیاء الحق کوم وخت چې حیوانات ولاړ وي هلته، د نن الاین موومنت یا د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو سرمسریزه وایي هغه غونډه کې له د هغه وخت د افغانستان د دولت له مشر نور محمد تاریک صاحب څخه غوښتنه کړې وه چې تاسو دا نشرات د شمشاد د تلویزیون بند کړي، او بل دغه اخبارونه د خلق اخبار به هلته راتلو په اردو، انګلیسي او پښتو ژبه باندې دغه نشرات مرالیږي. او دریم دا ولو چې دغه رهبران چې دلته په پاکستان کې موجود دي، سپاغه وخت کې ګلبدین حکمتیار، یونس خالص و ربانی و احمد شاه مسعود دغه دا پاغه وخت کې په پاکستان کې ول، البته د داود خان په وخت کې راغلي ول، دغه وایي بیرته هلته افغانستان ته چې درسي تاسو د سیاسي فعالیت اجازه ورکړي. د دوی په منځ کې قبول سوي ولې او موافقه پې سوي ولا، او د دغو د لاسلیک لپاره یا دغه ته د فاینل سټیج د ورکولو لپاره دغه اړیکې سره اغوسولې، خو ځینې نورې مداخلې بیا وسولې چې په هغه وخت کې مناسبات د دغه رهبرانو په منځ کې هم خراب شول. او ضمناً په هغه وخت کې د پاکستان د خارجه چارو د هغه وخت وزیر آغا شاهي بالو، دا آغا شاهي په همدغه ورځ باندې هغو ته تلو، کابل ته تلو، چې له افغانستان سره چې په هغه وخت کې حفیظ الله امین مشر و دا مذاکرات وکوي، او ضمناً قرارداد سره لاسلیک کړي. البته دا ماته دقیقه نه دی معلومه، خو کابل ته روان و. په هغه وخت کې زه هم د چکلالا ایر بی سی بولی دی کابل ته روان ولو، په دغه وخت کې زه هم په همدغه هوایی میدان کې ولمه، موږ د سفارت دوه کسه وو، نو دی روان ولو چې موږ ورسره خدای پامانی وکوو. هغه بیا وروسته تقریبا یو شل دقیقې وروسته که نیم ساعت بعد وروسته اطلاع راغله چې په کابل کې ډېرې سختې واورې ووري او د آغا شاهي سفر کینسل شو، نو هغه بیا کابل ته نه ولاړ. او هلته په هغه اوویشتم د دسمبر باندې په 1909 کې سرو لشکرو په افغانستان کې هغه د یرغل وکولو او حفیظ الله امین یې هلته مړ کړ. نو دغه یعنی زما یو له هغو څخه یو له خاطراتو څخه هم دغه هم دی.
خپلې علاقې وړ موضوعاتو په اړه ووایاست. په چیش باندې وخت تیروي، څه مو خوښیږي؟ د ځینو مثلا مطالعه خوښیږي، د ځینو سپورت خوښیږي، تاسو څنګه؟
زه په خپل ژوند کې زه چې کوچنی هم وم له مطالعه سره ما ډېره علاقه لرله. مثلا موږ چې په ابتدایي مکتب کې هم ولو، زما پلار هغلته له هندوستان څخه، البته په هغه وخت کې به زموږ خلک هند ته تلل، دغسې دا د نړۍ اطلس چې دی دغه یې راوړی وو، دغه به ما په ډېره علاقه سره کوت، او دغه هند او دغه ځینې هیوادونه دا مې البته په کې پېژندل، په جغرافیه کې مو لوستي ول. نو یعنی هغه وخت زما له مطالعې سره علاقه پیدا شوه. بیا وروسته زه چې په مکتب لیسه کې هم ولم، ما دغه د سیاسي ګوندونو اخبارونه دا مې ټول مطالعه کړي، حتی ځینې موضوعګانې اوس هم زما په یاد دي، که هغه د کیڼ اړخ د ګوندونو وي که د ښي اړخ د ګوندونو وي.
ګران صاحب، له دې خو داسې معلوم شي چې یوازې مو سیاسي موضوعات لوستل، غیر سیاسي شیان مو نه لوستل؟
بلکل، سیاسي مسایلو سره زما علاقه ولا، او بیا وروسته خصوصا د افغان ملت اخبار به ما ډیر مطالعه کوم. افغان ملت بیا وروسته سره جلا سول دی فدا محمد فدایی په نوم باندې یو څوک ځینې جلا سول، غلام احمد فرحات نشرات لرل په نوم دی ملت باندې یو اخبار نشر کاوه، دغه به هم مطالعه کاوه.
تاسو اشاره وکړه چې په افغان ملت ګوند کې هم وی، افغان ملت ګوند خلق ته څنګه بلاړی او ولی بلاړی؟
نو بیا د سولو چې په دغه افغان ملت کې هم هغه راغله، هغه ډیپلوم انجینیر پاپا یو بیانیه په پارلمان کې ورکړه، په دوی په منځ کې اختلافات راغلل، او بل دا دی چې بیا وروسته لغه په 1950 کال کې دغه داود خان چې د خطاب به مردم افغانستان بیانیه ورکړه، دغه هم د دې تاثیر ولو، او بیا حفیظ الله امین ماته د دوی د تشو چې زما په کار یې، نو هغه چې زه ورغلم ما سری دا مسایل مطرح کړل، او زه یې دغه ګوند ته جذب کړم، او بیا د ده تر مشرۍ لاندې یا د هغه تر د مجه د یعنی د تیوري او د سیاست استاد دی ولو تر 1955 کال پورې. نو بیا یغو جذب کړو، بیا په همدغه خلق یا د حزب دیموکراتیک خلق په اردو سازمان کې مجه فعالیت کولو.
کله چې د خلق دیموکراتیک حکومت یا د نجیب الله حکومت سقوط وکړ، تاسو بیا هم په پاکستان کې پاتې شوی او که د هغه د حکومت له سقوطه وروسته ووتئ؟
زه ولې پاتې شوم؟ اگر که زه د خپل حکومت له خوا د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې یو ځل تبدیل شوم، او ما الوداعي ملاقاتونه هم شروع کړل، ولی بیا ما ته د ډاکټر صاحب نجیب لخوا یو ډایرکټیو راغی چې تاسو خپلو وظایفو ته که ما فی سابق ادامه ورکړئ. دا ځکه چې هلته ما یوه پروژه شروع کړې وه چې وروسته د جلال آباد له جګړې څخه دا کامیابه پروژه وه، او ما له دغه اسد درانی چې تورن جنرال ده اوس هم ژوندی ده، له دغه سره مې یو ملاقات وکاو. البته د برما د سفارت په یو ریسپشن کې او ځینې خبرې هغه ما ته وکړې، ما دا د افغانستان د سولې په تړاو باندې یا دا چې ډاکټر صاحب نجیب ویلي وو چې زه به له همدغه جهادي تنظیمونو سره په هر ځای کې حاضر یم چې مذاکراتو ته ادامه ورکړم، په دغه باب ما دوی ته معلومات ورکړو، دغه باعث د دې سو چې زه هلته پاتې شوم. نو بیا زه تر 1992 کوم وخت چې په 28 د اپریل یعنی مجددي د دوو میاشتو لپاره هلته واکمن کړ، تر دغه وخته زه په دغه ورځ باندې بیا ونیول شوم چې دا زما د ژوند یوه ترخه خاطره وه. د آیسای
لخوا
د آیسای ونیولم، خو دوی داسې ویلي چې ګویا تا مجاهدین غواړي او مجاهدین ته مطلوب سړی، او بیا دغه دی جنو اخبارو کې هم نشر کړل چې هغه اخبارونه لما سره وسم ستدی او بیا د بیننسیوان د هڅو په نتیجه کې او دغه سې د ډیپلوماټیک کور د هڅو په نتیجه کې زه وروسته له لسو ورځو راخلاص کړی شوم. نو زه هلته بیا یو ډیفیکټو هغه ومه ډیپلوماټ ومه او بیا زه وروسته لیغه نه اول دغلته چیک ته راغلم پراک ته او په پراک کې یو هفته ومه بیا